د استرالیا د سیدنی په یو مشهور ساحل کې د ډزو پرونی پیخه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته پورته شو. یو مشکوک بریت کوونکی هم د پولیسو لخوا وژل شوی چې ورسره د ټولو وژل شوو شمیر 14 کېږي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې پولیسو نن دوشنبه ویلي دوه تنه مشکوک بریت کوونکی پلار او زوی وو. پولیسو په یو خبری کانفرانس کې که څه هم د بریتګرو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې 50 مشکوک بریت کوونکی پلار سیمه کې وژل شوی او 40 زوی یې په سخت ټپي حالت کې بستر دی. چارواکو د بوندای ساحل دغه پیښه د یهودانو ضد هدفي برید بللی دی. پیښه کې د دو پولیسو په ګډون 40 تنه ټپیان شوي هم دي. نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو پاک افغانستان پر خپله ویب پاڼه لیکلي چې په هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غزنی، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان او هرات کې به دغه واکسین تطبیق شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د روان میلادي کال لپاره په افغانستان کې د ګزن دوه پیښې ثبت شوي چې یوه یې د بادغیس بالامرغاب او بله په هلمند کې ده. په کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننګرهار او زابل کې بیا د 2015 کال له پیل راهیسې د پولیو 13 چاپیریالي نمونې هم ثبت شوي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې پولیو وایروس پکې پاتې دی. دا یوه خطرناکه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري، خو یوازې واکسین مخه نیولی شي. د نجونو د تعلیم افغان فعال او د قلم لارې د ټولنې مشر متی الله ویسا د شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د جایزو په مراسمو کې د نوښت او مشارکت جایزه ترلاسه کړه. له فساد سره د مبارزې د برخې مخکښانو ته د دغو جایزو د ورکړې نه هم پړاو د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په مرسته پرون یکشنبه په دوحه کې ترسره شو. د ملګرو ملتونو دغه دفتر پر خپله اکس پاڼه د ویسا انزور خپور کړی چې پکې د قطر د امیر لخوا دغه جایزه ترلاسه کوي. متی الله ویسا د 1402 هجری لمریز کال په حمل میاشت کې د طالبانو استخباراتو توقیف کړ او شاوخوا و میاشتې زندان کې تیر کړې. طالبانو هغه په دولت ضد هڅو باندې تورن کړی، خو کورنۍ هغه مهال دا تورونه رد کړي وو. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او امریکایي مرکچیانو خبرې به نن دوشنبه هم په برلین کې دوام ومومي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې دواړو لورو پرون یکشنبه هم 5 خبرې وکړې، خو کومه ښکاره پایله یې پکې ترلاسه نه کړه. د منځني ختیځ لپاره د ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی سټیف ویټکاف، د ډونالډ ټرمپ زوم جارد کوشنر او نور امریکایي مرکچیان د برلین په خبرو کې د امریکا استازیتوب کوي. د دوی خبرې د سولې پر هغه 28 پلان څرخیږي چې امریکا وړاندیز کړی او وروسته یې اوکراین یو شمېر مادې لري کړي او 40 مادو ته یې راکم کړی دی. او نن د افغانستان د کرکټ له 19 کم عمره لوبډله له سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه چې د 19 د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې ترسره کیږي، د کابل په وخت د سهار په 9:30 د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پلان شوی. د آسیایي جام په لوبو کې چې په متحده عرب اماراتو کې روان دي، افغانستان په بی ګروپ کې له بنگلاديش، نیپال او سریلانکا سره لوبه لري. افغانستان په دې لړۍ کې خپل لومړنۍ لوبه وړمه ورځ بنگلاديش ته په 3 وبایلله. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د سیدنی په بوندای ساحل کې د ډزو پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته پورته شو. برید کوونکي دوه تنه وو چې پلار او زوی بلل شوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د تهران غونډه کې یو ځل بیا د طالبانو حکومت د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی. پاکستان کې افغان کډوال بیا وایي نن سبا ډیر ځورول کیږي. او کابل کې ماشومانو ته د پارکونو او تفریح ځایونو کمای نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
نږدې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی پایل هم د استرالیا له پرونی پیښې کوو. د استرالیا د سیدنی په یو مشهور ساحل کې د ډزو پرونی پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته پورته شو. یو مشکوک برید کوونکی هم د پولیسو لخوا وژل شوی. د روټرز خبری اجانس د راپور لمخې پولیسو نن دوشنبه ویلي دوه تنه مشکوک برید کوونکی پلار او زوی و. پولیسو په یو خبری کنفرانس کې که څه هم د بریدګرو د هویت په اړه څه نه دي ویلي خو زیاته کړې ده چې 50 کلن مشکوک برید کوونکی پلار سیمه کې وژل شوی او 40 کلن زوی په سخت ټپي حالت کې بستر دی. چارواکو د بوندای ساحل دغه پیښه د یهودانو ضد هدفي برید بللی دی. دا ډزې د هنوکا په نوم د یهودانو په هغو مذهبي مراسمو کې وشوې چې لږ تر لږه زرو کسانو برخه پکې اخیستې وه. پیښه کې د دوو پولیسو په ګډون 40 تنه هم ټپیان شوي. د برید پر مهال د هغه عیني شاهد ویډیو هم ډېره لاس په لاس کېږي چې له یوه بریدګر سره د مقابلې په حال کې دی او له هغه څخه وسله اخلي. رویټرز د وم چینل په حواله ویلي چې دغه عیني شاهد چې خلکو د نورو کسانو د ژوند ژغورونکی اتل بللی احمد الاحمد نومیږي او سیمه کې د میوې دوکان درلود. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز نن سهار بوندای ساحل ته ولاړ او د برید په سیمه کې د وژل شوو کسانو په یاد د ګلو ګېډۍ کېښوده. هغه ویلي چې د برید د ویر له کبله به نن دوشنبه د استرالیا بیرغونه نیمه ځوړند وي. دا لومړی ځل نه دی چې استرالیا کې پر یهودانو بریدونه کېږي. تیر 2024 کال کې په استرالیا کې د یهودانو پر یوه عبادت ځای او یوه کافی شاپ بریدونه شوي وو چې له څېړنو وروسته استرالیا ایران د بریدونو په ملاتړ تورن او 13 اګست میاشت کې د یوې اونۍ په مخه د ایران سفیر اخراج کړ. هغو بریدونو کې یو شمېر یهودان ټپیان شوي وو. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا د پرون ورځې برید په ټکو په کلکو ټکو غندلی دی. پر ایران سربیره د نړۍ بیلابیلو مشرانو هم د استرالیا پرونی برید ته غبرګون ښودلی دا برید غندلی او د استرالیا له خلکو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
تاسو ازادي راډیو ته غوږی. د افغانستان د چارو لپاره د پاکستان ځانګړي استازي ویلي دي چې د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ د ګواښ د دوام لپاره په کار ده چې طالبان لاس په کار شي، ځکه د پټکو افغانستان هغه مهال د سیمې او ګاونډ لپاره د باور وړ یو ګاونډی دی چې د سیمې د امنیت لپاره لاس په کار شي. محمد صادق پرون په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او روسیې د ځانګړو استازو په غونډه کې زیاته کړې چې د افغانستان خلکو ډیر زیان لیدلی او د ښه وضعیت مستحق دي. د طالبانو حکومت مخکې دا تورونه رد کړي چې افغانستان خاوره ګواکې د ترهګرو ډلو لپاره کارول کېږي او دا ترهګر پکې په نورو هیوادونو بریدونه پلانوي، خو تر اوسه یې د محمد صادق د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي ویلي چې د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ دوامداره ګواښ د باند د سیمې لپاره له جدي ننګونو دی. محمد صادق د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 14 په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او روسیې د ځانګړو استازو په غونډه کې زیاته کړه چې د افغانستان خلک په کافي اندازه ځورېدلي او د ښه وضعیت مستحق دي. نوموړي وړاندې ټینګار کړی چې د افغانستان اوسني واکمنان باید د خلکو د کړاوونو او ستونزو د کمولو لپاره ګامونه پورته کړي. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي چې پر خپل ایکس پاڼه یې د خپلې وینا یوه برخه هم خبره کړې، زیاته کړې چې په دې برخه کې تر ټولو مهم ګام له هر ډول ترهګرو ډلو د افغانستان د خاورې بشپړه او له تبعیض پرته پاکول دي. محمد صادق دا هم ویلي چې یوازې هغه افغانستان چې د ترهګرو پټنځای نه وي، د ګاونډیو هیوادونو او سیمه ییزو هیوادونو باور او له دې هیواد سره معنا لرونکی تعامل به جلب کړي او په پایله کې د دې هیواد د لوی اقتصادي او ترانزیتي ظرفیت په درکولو سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، او د طالبانو حکومت هم تر اوسه د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق وروستیو څرګندونو ته کوم خبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او شتون ادارت کړي، او ویلي دي چې هیڅ چا یا ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د سرحدي نښتو وروسته څه باندې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ خبرې اترې وسوې، تر څو ستونزې او په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو په اړه د پاکستان تورونه حل کړي، خو دواړه خواوې کومې پایلې ته ونه رسېدې او طالبانو دا تورونه رد کړل. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ترینګلو اړیکو ته په اشارو وایي چې پاکستان له څو مودې راهیسې په نړیوالو غونډو کې د طالبانو په اړه ادعاوې کوي، او ممکن دا چې د طالبانو حکومت نه غوښتل په دې غونډه کې له پاکستان سره مخ شي، برخه یې پکې وانخیسته. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل:
روابط افغانستان او پاکستان پورتنی شاستان.
د افغانستان او پاکستان اړیکې ترینګلې دي، او دواړه هیوادونو حکومتونه که نړیواله کنفرانسونه کې وي او که دوه اړخیزو ناستو کې یو بل ته تورونه لګوي، او دا په دې معنا ده چې لا هم د دواړو هیوادونو د راتلونکو اړیکو پر وړاندې یو ترینګلې سفر شته.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان اسماعیل بقایی په دې غونډو کې وویل چې ایران د افغانستان یعنی طالبانو حکومت استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، او په دې باور و چې د دې استازو شتون کولای سول سیمه ییزو مسلو کې د افغانستان د سیاسي او اقتصادي ادغام پروسه ګړندۍ کړي. طالبانو په دې غونډه کې ګډون ونه کړ، او ایران د دوی پرېکړې ته درناوی لري او دا موضوع به دوه اړخیزې اړیکې اغېزمنې نه کړي. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او روسیې د ځانګړو استازو په غونډه کې ټینګار کړی چې سیمه د افغانستان په اړه د همکارۍ لپاره تر بل هر وخت ډیر همغږي او دوامداره چوکاټ ته اړتیا لري، یو داسې چوکاټ چې د هغه په وینا په همغږۍ ګډو ګټو او ګډ امنیت تمرکز وکړي او له مقطعي سیالیو لرې شي. په افغانستان کې د ایران سفارت په خپل ایکس پانل لیکلي چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو په غونډه کې ګډون کوونکو پلاوو افغانستان سره د همکارۍ پر اړتیا ټینګار وکړ، تر څو د اقتصاد پراختیا او د دې هیواد د خلکو د ژوند ښه کولو او د افغانستان او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د ترهګرو ډلو د هر ډول فعالیتونو ګواښونه له منځه یوسي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او روسیې د ځانګړو استازو غونډه د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 14 په تهران کې د پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین او روسیې د افغانستان د چارو د ځانګړو استازو په ګډون د ایران د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب ترسره سوه، چې موخه یې د ګډو ننګونو او ناورینونو د مدیریت لپاره د یوې منسجمې او دوامداره سیمه ییزې تګلارې د رامنځته کولو په اړه بحث کول و. د روسیې، چین او نورو هیوادونو د استازو رسمي او مستقیم څرګندونې چې د تهران په غونډه کې ګډون کړی و تر اوسه نه دي خبرې شوي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د تهران په غونډه کې یو ځل بیا د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې ګواکې ترهګرو ته یې ځای ورکړی دی. د طالبانو حکومت که څه هم د صادق خان پر دغو تازه څرګندونو تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې یې د پاکستاني چارواکو ورته ادعاوې په کلکه رد کړې او ویلي دي چې پاکستان باید د خپل هیواد د امنیت حل په افغانستان کې نه بلکې دننه په پاکستان کې ولټوي. دا په داسې حال کې ده چې د همدې تورونو په لوبه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې هم کړکېچنې شوې دي. له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ ټولې لارې د سوداګرۍ عوامو خلکو پر مخ تړل شوي، خو دغه لارې بیا یوازې اخراجېدونکو کډوالو ته خلاصې دي. په همدې لار کې د پاکستان د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په وروستیو څو ورځو کې په دې صوبه کې د دوی د نیولو او ډیپورټولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کواري نه کړي نو د ډیپورټ کمپونو ته انتقالوي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا هم تاییدوي چې دغلته میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي تر سند، پنجاب او بلوچستان وروسته په دې ایالت کې هم د کډوالو د نیولو بهیر تیز شوی. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس سره د خوشکولو په بدل کې پیسې اخلي او کوری نکړي نو د ریپورت کمپونو ته انتقالوي. د پیښور ښار په بورډ بازار کې افغان دکاندار عباد الله ناصری یک شنبه د دسمبر 14 آزادی راډیو ته وویل
په هر ځای کې یار ځای په ځای چک پوسټونه دي په چک پوسټونو کې افغانان کوزول کیږي او د پیسو ډیماند کیږي دومره پیسې ډیماند کیږي چې مطلب شل زره ډیر زره راکه پرې خودل کیږي کورنه کې ریپورت کیږي او په یوه زندگی د کور راوته نو شو سوداګانو په ستلې نو شو دکانو حالات خراب دي د کاروبار حالات بالکل خراب دي.
په پیښور کې میشته بل افغان کډوال هم ورته شکایت وکړو نو موړي د نوم د نخبرې دوه په شرط آزادی راډیو ته وویل
وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو باندې لکه څنګه چې مخکې په اسلام آباد کې بالکل کارونه هم خراب شوي دي. کوره بهر وتلی شو که د کوره بهر وځوم نو یو کس ځانه مخکې لېږو چې کم چک پوست خو به نه وي او که کم چک پوست والا موم نیسي موږ د پیسو ډیمانډ کوي 20,000 30,000 ان 40,000 روپو پورې موږ ډیمانډ کوي نو حالات ورځ تر بلې په خرابېدو باندې دي.
دغه افغان کډوال وایي د نیولو د لړۍ له تیزېدو سره د دوی د ملکیتونو بیې هم په بې ساري ډول راښکته شوي. د دوی په وینا اوس یې کورونه او دوکانونه په نیمه بیه هم څوک نه اخلي. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا هم تاییدوي چې دغلته میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل له یوې خوا سخت ژمی او له بله خوا په خپل وطن کې د ډیر شمیر افغانانو د سرپناه نه موجودیت هغه ستونزې دي چې اوسمهال یې افغان کډوالو ته د تګ پریکړه سخته کړې ده.
بل خوا ته سخته یخني ده، دا خلک زیر روان دي او کوم خلک چې ډیر زیات جلا فریاد کوي هلته دغه زیان شته، سرپناه نه لري. تقریبا 80%
آن داسې افغانان هم شته چې په خپل وطن کې ورته اصلي پلارنې ټاټوبی لا نه دی معلوم. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د شاوخوا 28 پنډغالو د تړلو پریکړه وکړه. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسؤل بریالي میخیل وویل اوس مهال د پاکستان حکومت د برېښنا او اوبو په ګډون په دې کمپونو هر ډول اسانتیاوې بندې کړي، آندا چې هلته میشت افغانان په جوماتونو کې د اودس کولو لپاره هم اوبه نه لري. نوموړي وویل هڅه کوي چې د دې صوبې له مسؤلینو سره د خبرو اترو له لارې د 2016 کال تر جون میاشتې وخت واخلي، ځکه په خبره یې په دې موده کې به افغان کډوال خپل کاروبارونه راټول او هوا به هم ماته شي. خو د پاکستان ډان ورځپاڼې د ډسمبر په 12 راپور ورکړ چې ښایي په راتلونکو 4 ورځو کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا شدت پیدا کړي. په دې راپور کې راغلي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د خیبر پښتونخوا چارواکي له افغان کډوالو سره په نرم چلند تورن کړي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په بیلابیلو مرحلو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې له هغه وخته بیا د 2015 کال د نومبر تر 8 له 1.5 میلیون ډیر افغانان ستانه کړل شوي دي. شنبه د دسمبر په 14 د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوی کبیر په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې ګاونډیان دې له افغان کډوالو سره له زور زیاتي ډډه وکړي او هغوی ته دې په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. دا هغه غوښتنه ده چې له دې وړاندې په وار وار د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو بنسټونو هم کړي، خو پاکستان نه یوازې دا چې دا غوښتنې نه دي منلي بلکې د کډوالو په وړاندې فشارونه لا زیات کړي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
اوریدونکو د سیمه او نړۍ په تودو مسایلو کې همدا د سیدنی پرونی پیښه ده چې د استرالیا د سیدنی په یو ساحل کې پرون دوه تنه بریدکوونکو ډزې وکړې. د ډزو هدف د یهودانو مذهبي مراسم چې د پولیسو په وینا شاوخوا زرتنه پکې راټول شوي وو. په دغو ډزو کې 15 تنه وژل شوي او د خپلا یو بریدګر هم وژل شوی چې ورسره د ټولو وژل شوو کسانو شمېر 1800 ته رسیدلی. تر اوسه پولیس د برید څرنګوالی څېړي خو نه دي ویلي چې برید د چا لخوا او کومې ډلې لخوا په کومه انګیزه شوی. د استرالیا چارواکو ویلي چې د برید هیڅ اړخ به له پلټنې پاته نشي. اوس راځو بلې موضوع ته، هغه دا چې د جرمني له لوري د هغو افغان کډوالو د نه منلو پریکړې چې مخکې جرمني خپل هیواد ته د هغوی د لیږدولو ژمنه کړې وه د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو غبرګونونه پارولې. دوی چې له کلونو راهیسې دغه هیواد ته د انتقال په تمه دي وایي چې د پریکړې سخت اندېښمن او ناهیلي کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جرمني فدرال حکومت دې پریکړې چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو ښځو او سړیو ته چې د غیوا ته یې د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه د داخلېدو اجازه ورنه کړي پراخ غبرګونونه پارولې. یو شمېر افغانان چې له کلونو راهیسې د غیوا ته د انتقال او منلو په تمه په پاکستان کې میشتي وي دې پریکړې سخت اندېښمن او ناهیلي کړي دي. یو له دغو کډوالو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د ده په وینا نږدې دوه کاله کېږي چې جرمني ته د تګ په تمه دی خو تازه یې د دې هېواد د نه منلو برېښنالیک ترلاسه کړی. د جمعې په ورځ د دسمبر په 12مه ازادي راډیو ته وویل
دولت آلمان برای ما پذیریش داد اما همگی چیزا دولت آلمان
د جرمني دولت له موږ سره د منلو ژمنه کړې وه خو د هر څه یې له پامه غورځولي او په وروستي پیغام کې له کوم روښانه دلیل پرته زموږ له منلو تیر شوی دی. د کار موږ اندېښمن کړي یو ځکه بیرته افغانستان ته تلی شو او نه کوم بل هیواد ته سفر کولی شو.
دوباره به افغانستان رفتن نمیتونه، ما از این جگان نمیتونیم به یک کشور سالیسی هم سفر کنیم.
په پاکستان که او بل افغان چه ور تجمنه تر لحظه کرده او ده هم نغوختل نومی واقعی ستل شی وویل
مثل سایر هم وطنوال خود زرحمت و
لکه ده خپلو نور و وطنوالو پشن لحق و زحمتونو او ستونزو سره سره چه په پاکستان که متیر کلل اوس د جرمنی لخوا له ناهیلیو اندېښمنوونکو او له تشویشونو ډکو خبرونو سره مخامخ یو. طبعا دا پوښتنه پیدا کیږي چې که تاسې د کډوالو د انتقال نیت نه درلود یا مو پلان دا و چې هغوی ونه منئ نو ولې مو له افغانستانه راوغوښتل او حاجي کمپ کې مو سختې ورځې پی تیرې کړې او اوس چې راغوښتي مو دي ولې په خپله ژمنه نه یې ولاړ؟
د جرمني د فدرال حکومت د پریکړې نه یوازې د افغان پناه غوښتونکو غبرګون راپارولی بلکې په جرمني کې دننه هم پرې سختې نیوکې شوي دي. د جرمني خبري آژانس دویچ ویله د جمعې په ورځ دسمبر 12مه په خپل راپور کې ویلي چې د جرمني د فدرال حکومت د بشري حقونو کمیشنر لارس کاسلوچی په دې پریکړې انتقاد کړی. ویلي دا مناسبه نه ده چې د انسانانو پر یو کوچني بشري ډلې پر اوږو په ایډیالوژیکي انګیزې سره د کډوالۍ یوه مناظره جوړه شي. د راپور له مخې نوموړي ویلي چې د افغانان په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د تعقیب او ځپنې له امله نشي کولی افغانستان ته ستنه شي او زیاته کړې ده تر ټولو لږ او مناسب کار چې موږ د دې خلکو لپاره کولی شو دا دی چې هغوی جرمني کې ومنو. دوی چې ویله دغه شان د جرمني په کورنیو چارو کې د زرغون ګوند د سیاستوالي شاهینا ګامبیر له قوله لیکلي چې دغه نه منل د شرم وړ دي ځکه په ټکو یې جرمني کلونو مخکې دغو کسانو سره ژمنه کړې وه چې هغوی به مني او د طالبانو له تاوتریخوالي به یې خوندي کوي. دوی زیاته کړې چې د بشري حقونو په نړیواله ورځ د داسې پریکړې اعلانول دوکه بازي ده. د دوی چې ویله د راپور له مخې د فدرال حکومت د کورنیو چارو وزارت د دسمبر په 10مه یو بنسټیزه پریکړه کړې چې له مخې د هغو ښځو او سړیو د منلو لپاره چې په تمه دي یا یې نوم د بشري حقونو په لست کې شامل دی نور هیڅ ډول سیاسي لیوالتیا نشته. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا 640 تنه افغانانو د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. دوی چې ویله زیاتوي چې په دې کسانو کې د جرمني د پوځ او ادارو پخواني سیمه ییز کارکوونکي او همدارنګه هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې د ډیموکراتیک حکومت د ټینګېدو لپاره یې فعالیت کړی او اوس د طالبانو له ګواښ او تعقیب سره مخ دي. مخکې تر دې د دسمبر په 9مه د بخښنې نړیوال سازمان د ماشومانو د ساتنې سازمان د بشري حقونو د څار بنسټ او د کلیساو ډلو په ګډون له 250 څخه زیاتو د بشري حقونو بنسټونو او نادولتي سازمانونو له جرمني غوښتي وو چې شاوخوا 1300 افغانان د روان کال تر پایه له پاکستان نه جرمني ته انتقال کړي. دغه بنسټونو ټینګار کړی و چې دا کسان باید په راتلونکو اونیو کې انتقال شي څو افغانستان ته له ستنېدو او د طالبانو د احتمالي تعقیب له ګواښ سره مخ نه شي. که څه هم جرمني ته د افغان کډوالو د انتقال رسمي پروګرام د می په میاشت کې ودرید خو بیا هم شاوخوا 310 کسانو د محکمې په ګټلو سره د جرمني ویزې ترلاسه او د غیوا ته انتقال شول.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه په 24 ساعته ډول زموږ په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لري زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. پر فیسبوک پاڼې سربیره ازادي راډیو پر ټویټر یا پخوانی ټویټر یا اوسنی ایکس چینل کې او دغه راز پر واتس اپ چینل او ټلګرام او انستاګرام کې هم د لاسرسي وړ ده. راځو د خبرونې وروستي راپور ته. هغه دا چې د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي خپلو ماشومانو لپاره وړیا تفریحي ځایونو ته لاسرسی نه لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې محدود تفریحي مرکزونه شته خو په خبره یې
د پیسو په مقابل کې دی او دوی د اقتصادي ستونزو لامل هلته خپل ماشومان نشي وروستلی. په دې راپور کې له همدې کورنۍ سره خبرې شوې دي.
پلازمینه کابل کې په یو رستوران کې د ماشومانو لوبو ته جوړ شوی ځانګړی محل د کابل د شاشهی سیمې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او خپل ماشومان یې دا شان یو رستوران ته وروستي. شنبه د دسمبر په 13مه ازادي راډیو ته وویل لوی لګښت لري ځکه په خبره یې باید رستوران کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان دې د لوبو په محل کې لوبي وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسني اقتصادي شرایطو بیکاری او بېوزلۍ ته په پام دا ټول لپاره ډېره ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضې دولتي شته دی خو هلته اجازه نه ورکوي یعنی بندي او نور چې د تجارتي جوړ شوي دي داسې خاص تفریحي ځایونه نه لري خو واړه رستورانتونه دي نو ماشومان دپاره ډېر په محدوده ساحه کې واړه ساحه کې جوړ شوي دي یعنی ډېر وخت پکې نه شي تېرولی ځکه چې هغه ډېر ساحه واړه واړه رستورانتونه دي هلته موقت وخت دپاره درته اجازه درکوي چې لاړ شي هماغه غذا دې وخوري بیا نور درته وایي
کابل خار د خیرخانی سیمې اوسیدونکي معجبین هم ورته خبره کوي.
وړیا پارکونه نشته هغه ځینې چې دي هغه د لوبو وسایل نه لري. رستورانتونه چې دي د ماشومانو لپاره ښه تفریح ځایونه جوړ کړي خو هغه کورنۍ خپل ماشومان بیولی شي چې پیسې ولري. بېوزله کورنۍ هم خپله او هم یې ماشومان د لوبو او تفریح ځایونو له لذته بې برخې دي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده کولای شي.
ښاروالۍ کابل فعلا د شهر کابل 141 پارک فعال دره.
کابل ښاروالۍ دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې ښاریان له هیڅ ډول هزینې پرته ورتللی شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. دغه راز کابل ښار له تیرو دریو کلونو راهیسې په نادرخان غونډۍ کې د یو بل تفریحي ځای د جوړولو کار هم روان کړی چې سړکونه جومات او هلته دننه د سړکونو کار بشپړ شوی او کوم امکانات چې کابل ښاروالۍ لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې یو شمېر خصوصي تفریحي پارکونو مسؤلین هم ادعا لري چې دوی بېوزلو نه پارک ته د ننوتلو ټکټ نه اخلي او دغه شان د ښوونځیو ماشومانو ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسؤل برکت الله ازازي ازادي راډیو ته وویل
داخلي ټکټ د دروازې چې د 30 افغانۍ ده بس معلوم ده بیا 50 افغانۍ ده چې ټکټ چې ده 50 افغانۍ ده. موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټکټ نه لري خو چې راشي دروازې کې موږ ته چې یاره موږ اصل کې واس نه ځای په اډه موږ پری پرېدو هیڅ کوم پیسې نه تر اخلو. روزانه داسې خلک ډیر راځي تر 150 پورې روزانه داسې راځي. په دې کې به موږ یو بل بس لرو چې د مکتبونو ده سبو مشمار راځي بیا وته به موږ 50 په بیا په صدر کانل کو کله چې په مېلو خلاص واخ معلومدار خبره ځکه په مېل چې پر تزینو هغه کې د دروازې ټکټ کوي خوراک کې مختلف رستورانتونه ورکی وو فل هم ځکه مساری په نه ډېر کم شي یا تیا په صدا پارک کې غره ده هیڅ زیات شوی د زړه خلک مرو سپارتم نه راځي.
پر راپور کې مرکزوي میرمنې هم همدا خبره کوي وايي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي د طالبانو حکومت محدودیتونو لامل دوی نسی ورتللای چې په دې ډول ماشومان هم ترې بې برخې شوی. طالبانو پر افغانستان تربیه ځلې واکمنې د ورسته لز دکړو او کار سربېره تفریحي پارکونو ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د نجونو او ښځو پر تاک بندیز لګولای دی. د دې سره د ماشومانو روزنې برخې ځینې کارپوهان ماشومانو ته د تفریح ځایونو ته تاک او د لوبو د فرصتونو برابرول د دوی پر سالمې روزنې او راتلونکي خورا اغیزمن بولي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د زیان غالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
آزادی ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته راغلاستم. قدر من اوریدونکو، په دیونه کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملمه دی. زما ملمه اوس مهال که څه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دی هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډېر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې له خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته در وپېژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږېدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی. زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږېدلی یم. په 1940 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغه لیک لوس زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې اوسېدلی یم، چېرته چې مې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب چې څومره زده کړې مو کړې؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنې د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زمونږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی او په خپله لاړم، ځان مې په کښې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپه وکړه او هلته مې ځان داخل کړه. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزا او چوره تیرینکوټ په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په لیسه کښې د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالبه بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل، تقریبا دوه نیم سوه خره به وه. او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې والې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړی مې په هغې به تللم راتللم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی، ځکه چې بېخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړه او بس بیا د هغې نه پسې دیراوت ته راغلو، بیا هم صرف مې هلته وویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کښې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
سیمه ډېره زیاته، بلې ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کښې خو سایکل چا پېژندلو نه او نه و، افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کښې درس وایي، یعنې د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یوه شاعر په توګه، فکر تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کښې هم در سره و او که وروسته د ژوند په یو بل پړاو کښې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا نو لمړني وختونه شو یعنی ولنی سنفونه یا ټولګي شو په هغه وخت کې ماشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وم نو په هغه وخت کې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کې و که د بل چا و په هغه مې لوسته نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو پخپله په انسان کې داخلي مکر وي هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي. نو په هغه وخت کې م لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم او یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر و. ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړو.
د لیکوالي څنګه شروع شوه؟ څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دې زیاتره مرکو کې کیسه ما کړل؟ نو یو وخت کې مې سمیم صاحب ته شعرونه خوده د اسف سمیم چې زمونږ ډېر درون استاد دی د عزت وړ سړی دی هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې یو بل چا ته یې وایي نو هغه طبعا د داد په تمه یې د شاباسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته وه. دا خبره په ما ښه ونه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي. بس همدغه تشویق و بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغورکه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سلیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي. نو په دې خاطر ضرورت دې ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړه؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درس او دغه نسبتا نصب لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده. بیا چې په چا کې ورکی نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کومه یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي، او نوري په څه کې له خپله امره کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي، او ته چې له ما پوښتې ته ووایه، ته چې له ما پوښتې ته ووایه، ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي، او ولی په خونخورو یې هر څه ووري، سوې د خوارانو خیره چیرته ځي، او حسن پرې تمام وي چې وخت شي تېر، مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي، او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړي خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله، هو چې رښتیا درته ویم په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم، هغه سوچ وکړي. بالکل.
ډیره لا ډیره زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل؟ وروسته لدی چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروښوده، دا ستاسو لومړۍ کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دینه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم، نو دا به ووایم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر اثر افریدي د لنډو کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستی وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستی وه، هغه هم سمیم صاحب را کړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې صاحب زاده محمد ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې. البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی. بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې، مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې، ډېر لیکونه د خلکو را ډېرې وستایلې، ما مغه ورځپاڼې کې چاپ شوې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به 160 لنډې کیسې لیکلې. خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان ده، وایي دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه.
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی، یو خفګان یا تراژیدي هم پکې دی.
خفګان بله، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب ورته دی وایست او که هر څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه، حتی استادانو لکه سلیم صاحب هاشمي صاحب همدغسې نورو ډېر زیاتې وسته ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سبکې ډېر زیات خوښ وو. بیا راوروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی، تقریبا ما 2 لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دی او د زیاترو ډایرکټر هم زوم دا مې فلم کړي هم دی د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوي.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه؟
نو دا ستاسو معلومات چې لیکوال مواد ټولنې نه اخلي او په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دی چې په داسې څه لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي، او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده، هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوې په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې سو سال، په هغې کې دغه 100 کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا یې څېړلي دي، د دې کامین او خواله دا ټولې دغه کړي دي. په هغې کې په اخره کې بیا 10 کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب پکې دی شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی، دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلله تراب کیسې چې دي دا دغه دي لیرې نوي دي. نو زما د کیسو عنوانونه مو دغه خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې چې دي دا نو یخوونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلي دي، یو څو کیسو مو چې
صحیح ده. نو فرضاً د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بله. هو اصلا داسې دی چې بله دا ستاسې پوښتنه زه په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چای د وایلو او د لیکلو جرأت نشو کولای په هغه باندې ما لیکل کړی د بلګې په توګه زمو په هغه لومړنی لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم. ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کې دغه کړي دي، لنډې کیسې لیکلي دي. د فرزن د امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلي دي. د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم، د هغې کومې نادودې وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي. نو د سیب جنازه دا لنډه دغه دا ده چې د کابل کښې چور او بس یې مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه لغلا ته نه دی تللی، خلک یې تشویقوي او بالاخره دام چې کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی خو بس د سیګ د مخې ته ورځي او دا دا تیرباسي پیسی ته راغواړي. لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازې روانه کړي. کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي.
دا به د هماغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله بله بله، هماغسې ده. نو دغه د سیک جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده، دا ما په پتلون لیکلې ده کنه. نو دغسې یو دغه پخوا به رواج و چې چا به دا پتلون ډېر اخیستلو. یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به شعره دا ډېر متمدن انسان دی، دا تمدن یوازې په پتلون کښې خلاصه کړې وه، که ولي نه نو خالي هم دی. دا خو بېخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه.
ډېر ښه. تراب صاحب، ډرامې مو څومره لیکلي دي؟ او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست، ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا تلویزیونی ننداره جوړیږي.
هو، ډرامې خو د سټیج دي، رادیو ډرامې دي، تلویزیونی دي. نو زه په خپله ما چې لیکلي دي ډېری مې دا تلویزیونی ډرامې دي. د لنډو کیسو سره توپیر دا دی چې یو خو په خپله ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده، خو د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې، خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي، نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې. خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده، ځکه په دې کښې ته دروغ کولی نه شې، تېروتنه نه شې کولی. وړه اشتباه چې دې وکړل ټوله کیسه دې د منځه ځي، خلک دې د دروغو باور کوي، ګوري یا نه. نو سمبولونه پکې بعضې کارېږي، موسیقي پکې د بیکګراوند کارېږي. بل اغېز یې نسبت د دغه نه ډېر دی، د لنډې کیسې نه ډېر دی. نو څومره چې یو ښکلی مونږ او تاسې په دغه کښې ویو چې یو ښکلی جنۍ په لنډه کیسه کې، مګر هلته بیا ته عملاً ښې د هغې جړه، د هغې ادا، دا په خپله د لیکلو نه سل چنده ډېر زیات اثر لري. او نور باید هماغسې هغه کوم اینډ چې لري، هغه پای چې لري د لنډې کیسې غوندې، هغه باید پټې مخکې نه رسوانوي او په اخرو صحنو
کښېتلوسه پکې وي.
هو، تلوسه خو باید ډېر دی، ځکه په داستاني ادبیاتو کښې تلوسه اساسي شی دی. چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کښې تلوسه نه وي، هغې ته څوک حاضرېږي نه چې یې ولولي یا بیا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره، د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي، خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه ښه ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وښي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیوني نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس هم ویلی که نه یوازې تجربه لرئ؟
ما په خپله یو اوږد کورس د ډایرکشن اخیستی و. خو صحیح خبره دا ده چې زه مخکې د دې کورس نه چې د المانیانو کابل کښې جوړ کړی و، ما ډایرکشن کولو. دا ډېره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپله ډایرکټر وشي، نو هغه بیا ډېر دقیق ډایرکټر وي. خو زه داسې ډایرکټر ما د ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري. د جنګ بیل ډایرکټر یې، د ډانس بیل یې، د ډیالوګ بیل یې. زه په خپله د انداز ډایرکټر وم، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټر باید په خبره هم پوه شي، خو خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایرکټر خپل دی، هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایرکټر وم، په دې کښې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې هم دي که زه درته وکړم، خو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظوف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وو. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم نه شوم، مدیر د معارف راپسې راغلی و، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، بس بیا ډېر ټولو خلکو وایي جړلي، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست، په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کښې چې و، چې زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کښې را سره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنس مینان وو، او په سیریالونو باندې ډېر مصرف را ځي، ډېر لګښت پرې را ځي، او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده، یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کښې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه یې نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخاو.
او اوس کار کوئ که نه په دې برخه کښې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه و، دغه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کښې، یو چا را ته زنګ ووهه، وویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي، او څوک نه شته چې داسې مرسته را سره وکړي، که ته ډرامه یې چې دي لیکلی. بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرشت قسته سیریال ما لیکلی، او نوم یې و د ګل اجان مادوري. نو دا په دې کښې دا شل کلنې ناخوالې چې وې، دا ټولې په طنز کښې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطه جوړم شو، د اطلاعات کلتور وزارت جوړم کړه، خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې اخیستل، جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم را سره دی، او زړه کښې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وی نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم، ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم. یعنی د تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلکې ګوري، ټول ورته وژړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې، او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کښې کار کول شرم ګڼي.
مننه. تراب صاحب، لنډ د کتابونو یو فهرست مو راته ووایاست، هغه چې چاپ شوي دي، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کښې خپل یو شعر هم اورېدونکو ته واوروئ.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نومونه چې اوس را ته یاد دي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کښې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو یو بله ټولګه ده، هغه هم د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پر یوتې څېرې او د پړانګ پر ځای. په دې کښې دولس کښې که دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویر دی نو سایکاټرست چېرته چې ارواپونه، د افغانستان پخوانۍ او اوسنۍ پولې، د کمپیوټر اساسات. دغه شیان مې دغه شوي دي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړه، دلته المان ته چې راغلم هغه مې ولیکه چاپ شلو، نوم یې دی هغه به څوک و. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی. او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی، هغه هم چاپوم. د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي، چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه. نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم. بله یو مجموعه می د لندن کیسو په انګلیسي ژبه د لندن خبريږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځه لس لنډې کیسې دي اوس که دې شعر خوښ نو شعر به درته ووایم
مهرباني وکي او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی وو تراب صاحب مهرباني وکي خپل شعر واورو بیا به په منی وکي
نو شعر داسې دی چې تصویر تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړه انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي ار څوک د بڼو چې جکی تاو کړمه له سترګو ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته دې مځکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادۍ میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر اوراو او د زړه خواله را سره کوله تر بلې مرکه د خدای خدي وي
د آزادۍ میلمه
دو جانان ندی بے پشتو جانا زکی گرانا او خلقو دی زمازل گو جانا دی زمازل گو جانا دی زمازل گو جانا زمادہ لے وحنائی زر گئی واری او سڑائی زر گئی تل مدام جڑا کمی واری لماستا گرانای واری لماستا گرانای واری لماستا گرانای نوار مطا یار بستی وصور سایارا وسیو ملا تھا بیزار زبیا مرا سیارا زبیا مرا سیارا زبیا مرا سیارا سپینس مالا لیت گورس مازل گئیت چلو بدی گور وار خان سے بلد بل شان سے شیروانش شیروانش نیو مطلبی یاران مجھے خاندانی یاران سوچ بمی جلان کی مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو دل تگیو سو یاران دیر خرج نخری خلگو دیر خرج نخری خلگو
توانی لری بل سو شاعری لکھی زما قدر مہتاب سو دادا حق سیکھ لی دادا حق سیکھ لی دادا حق سیکھ لی مثالی گرانا دس پہ نیخی گرانا نب دی بیا میدان تھا تم بدی گرانا تھا تم بدی گرانا تم بدی گرانا دئی دل وختی یاران دئی دی خاندانی یاران یو رضا کلا شو ماب زلا باس خیل تگران اب زلا باس خیل تگران اب زلا باس خیل تگران مڈ چاہتا زاری نکلو مڈ چاہتا فاس نکلو